درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن سه شنبه د خبرونه ته مو ز اسمت ساروان هرکلی کوم. په فایل کې د دې سات خبرونه واوري. ملګرو ملتو د جمعې په ورځ پر جرمني د افغانانو د استلو په خاطر نیوکه وکړه. ملګرو ملتو د انتقاد وروسته له هغه وکړ چې د جرمني د کورنوي چارو وزیر الکساندر دوبرندنت اعلان وکړ چې پلان لري له طالبانو سره مستقیمي خبري وکړي څو د افغانانو شړل ممکن شي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د لوی کمشنري استاذ راوینا شمداسانی د ملګرو ملتو په یو خبري ناسته کې وویل افغانستان ته د خلکو بیرته ستنول مناسب نه دي. زموږ دفتر لا هم د بشري حقوقو د دوامدارو سرغړونو استاد راټولوي، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو سرغړونه چې اغیزمنې شوي، غلي کړل شوي، له کار، تعلیم او د تګ راتګ له ازادۍ محروم شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنري استازي عرفات جمال له هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانان په زوره له خپلو خاورو ونه باسي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنري ویلي چې سږ کال تر دې دمه تر 1,400,000 زیات کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې ډیری په زور شړل شوي دي. د ادارې خبرداري ورکړې چې لدې عمله د بشري ناورین کچه نور هم ژوره شوي، ځکه منابع ورستر بل کمی شي. د ملګرو ملتو د لوی کمشنري په وینا بیرته ستنو شویو کډوالو چې لویه برخه یې له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ګرځېدلي، د افغانستان پر زیانمن شویو زیربناو له حد زیات فشار راوړی دی او بشري اړتیاوې یې ډېرې کړې دي. په داسې حال کې چې نړیواله مرسته هم کمه شوې ده. ملګرو ملتو ویلي د راستنېدونکو کسانو د پراخ شمېر یو بشري بیړنۍ حالت رامنځته کړی دی. دغه اداره وایي ډیرو هغو کسانو چې افغانستان ته ستانه شوي د چاپو، نیونو او په سختو شرایطو کې د استلو له امله روحي صدمه لیدلې ده. ځینې شکایت کوي چې تر استل کېدو مخکې له خپلو کورنیو بیل شوي او شتمنۍ ترې اخیستل شوي دي. د ښځو خلاف د تبعیض د پای ته رسولو لپاره د ملګرو ملتو کمیټې پرون دوشنبه د افغانستان، بوتسوانا، چاد، فیجی، آیرلند، مکسیکو، سان مارینو، د سلیمان ټاپوګانو او توالو د وضعیت له ارزولو وروسته د دغو هیوادونو په اړه خپلې موندنې خپرې کړې. په دې موندنو کې د هر هیواد د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د پلي کولو مثبت اړخونه د کمیټې اصلي اندیښنې او سپارښتنې شاملې دي. کمیټې د افغانستان په اړه په ځانګړي ډول د زنا په تورونو، د ښځو د منظمې شکنجې او ناوړه چلند او همداراز له زده کړو څخه د نجونو د دوامداره محرومیت له امله ژوره اندیښنه ښکاره کړه. کمیټې واورېدل چې شاوخوا اته بیا سلنه نجونې اوس له زده کړو، کار یا حرفوي روزنې بې برخې دي چې له امله د ماشومانو ودونه او بېوزلي زیاته شوې ده. په داسې حال کې چې له طالبانو سره د روسیې اړیکې په زیاتېدو دي، د روسیې د ګرځندوی شرکتونو افغانستان ته د سفر نوي پکیجونه اعلان کړي دي چې د یوې اونۍ سفر پر شاوخوا $3,000 وړاندې کوي. د روسیې رسنیو پرون دوشنبه راپور ورکړ چې دا اعلانونه په وروستیو ورځو کې د روسیې پر انټرنیټي پلیټ فارمونو خپره شوي او د ټیلیګرام د شات خبری کانال پر اساس لومړۍ ډله مسافر به شاید رواني جولای میاشتې په منځویو کې سفر پیل کړي. دغه پکیجونه چې بیه یې 215,000 روبل یعنی شاوخوا $3,000 ده، د روسیې او طالبانو ترمنځ د تولیدونکو اړیکو په ترڅ کې وړاندې شوي دي. تیرونه روسیا لومړی هیواد شو چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپیژنده. د پیژندنې تر اعلان وروسته روسیې له طالبانو سره په بیلابیلو برخو لکه انرژي، کرنې، ترانسپورت او نورو برخو کې د همکارۍ پلانونه اعلان کړل. سره له دې چې پر طالبانو نړیوال بندیزونه لا هم دوام لري، دواړو لورو د سوداګرۍ د پراخولو او پانګونې د فرصتونو په اړه هم خبرې کړې دي. او د امریکا حکومت د سوریې هیئت او تحریر شام د خپلو بهرنیو ترهګرو سازمانونو له لیست څخه وویست. د ډونالد ټرمپ د حکومت له لوري د دې ګام پورته کېده شاید د سوریې له نوي حکومت سره د پراخې همکارۍ نښه وي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا پریکړه شاوخوا دوی ونې مخکې شوې، خو تمه ده چې له راتلونکي سه شنبه څخه عملي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په یو رسمي بیان کې ویلي چې دا پریکړه د امریکا له لوی څارنوالو د خزانه وزیر سره تر مشورې وروسته کړې ده. د جبهت النصر نوم یې ډلې چې په خوایل القاعده سره تړاو درلود وروسته خپل نوم بدل کړ او حیاتو تحریر الشام شو. د سوریه په نوی حکومت کې ډیری مهم سیاسي او امنیتي چارواکي په خوا د دې ډلې فعال غړي پاتې شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان کال د می میاشتې په منځوي کې په ریاض کې د سوریې له نوي ولسمشر احمد اشارا سره ولیدل او د سوریې په وړاندې د امریکا بندیزونه نرم کړل. زبو شخله ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د امریکا استازي وویل طالبانو سره خبرو نتیجه نه درلودلې. نن باري موټر چلوونکو ته د پاکستان له لوري د ویزه او پاسپورت لرلو شرط عملی کیږي.
ډرایور ته د پاسپورت ترلاسه کول او د ویزه ترلاسه کول دا ډیر مشکل ده، ستونزمن ده.
په ایران کې افغان کډوال د سختو شرایطو او فشارونو یادونه کوي. د خوست په جاني خيلو کې یو نیمګړی روختون بشپړ شو. ډاکټرانه وایي
زمونږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهزه لابراتوار ولرو، مجهزه معاینه خانه ولرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی پروندو شنبه د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړه. د غونډې ته د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو چارو د شورا لپاره د امریکا مرستیال استازي جاناتن شرر وویل امریکا د افغانستان په اړه د وړاندیز شوی پریکړې لیک مخالفت کړی او د رد رایه ورکړې ده. هغه په خپل وینا کې د نړیوال ټولنې پر اوسنی چلن نیوکه وکړه او ویل څلور کال وروسته له هغه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي لا هم همغه بی پایلې خبري له همغه طالب چارواکو سره دوام لري پرته لدی چې له هغوی کومه واضح غوښتنه وشي. شرر وویل که هم امریکا د جرمني له هڅو مننه کوي چې دا پریکړه لیکي جوړ کړي، خو دا سند همغه پخوانی ناکامې تګلارې تکراروي چې د طالبانو په چلند کې هیڅ بدلون نه دی راوستي. د زیاتکړه د سینیش کې دی چې حمله طالبانو سره تعامل وشي او هم په ورته وخت کې دا تمه وشي چې حقوقي به نړیوالو شمنو ته وفادار پاتې شي. دا دوشیان له یو بل سره ټکر لري. د امریکا استازي وویل چې واشنگتن د طالبانو پر رښتینی نیت شک لري او باور لري چې طالبان یوازې هغه محل خبرو ته چمتو کیږي چې خبري ورته په خپل ګټه ښکار شي. د زیاتکړه طالبانو تر اوسه هیڅ نشانه ده شوډلې چې دوی د رښتینی تمایل ولري چې امتیاز ورکړي یا د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني. شرر خبرداري ورکړ چې بې قید او شرط تعامل به نه یوازې طالبان زړه ورکړي بلکې د دوی واک به لا پیاوړی کړي بیل دي چې د افغانانو ژوند ته ګټه ورسوي. هغه همدارس د افغانستان لپاره د بشری مرستو پر اوسنی بهیر انتقاد وکاو او ویل اوسنی چلند دوام نه کوي، مطلوبه پایله نه ورکړي، نو یو اساسي بیا کتنې ته اړتیا ده. شرر د ملګرو ملتونو تر مشیلاندی د قطر سیاسي بهیر هم تر پښتنې لاندې راوست. وی ویل چې د بهیر هیڅ عملی پایله نه لرلې او طالبان یوازې پر خپل شرایطو ټینګار کوي. د وویل چې د امریکا یو اساسي هدف دا دی چې افغانستان بیا د ترهګرو ډلو پر پټنځای بدل نشي. شرر له طالبانو وغوښتل چې د برمته کولو ډیپلوماسۍ ژر تر ژره پای ته ورسوي او ټول امریکایات به خوشی کړي. طالبانو له هم افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي خوشی کړی نه دی او حتی وایي چې د هغه په اړه هیڅ معلومات نه لري. په ملګرو ملتونو کې د چین د دایمي استازي مرسیال کینګ شوانګ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په ځانګړي غونډه کې د افغانستان په وړاندې د ټولو بندیزونو د سمدستي لری کېدو او د دې هیواد د کنګل شو یو شتمنیو د بیرته ورکړې غوښتنه وکړه. د پخپل وینا کې خبرداري ورکړ چې دغه سي محدودیتونه د افغانستان د اقتصادي بیا رغونی او د خلکو د ژوند د شرایطو د شوالي لپاره جدي خند دی. شوانګ د دې غونډې د پریکړې هرکلی وکړ چې د افغانستان وضعیت لسر ارزوي او ویل اوس افغانستان د سولې بیا رغونې په یو حساس پړاو کې دی، که څه هم د هیواد عمومي وضعیت باثباته دی او د بهرني سیاست لمن پراخیږي، خو لا هم له جدي ننګونو سره مخامخ دی، لکه بشري بحران، بشري حقونه، تروریزم او د ښځو حقونه. هغه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان وضعیت ته له یوه جامع او بې طرفه لیده وګوري او هڅه وکوي چې افغانستان بیرته نړیوال اقتصاد ته ور وګرځوي او د افغانانو د ژوند ثبات ته زمینه برابره کړي. په همدې ځانګړې غونډه کې د سره صلیب او سره میاشت ټولنو د نړیوال فدراسیون استازی هم خبرداری ورکړ چې افغانستان د یو پراخ بشري بحران په درشل کې دی او ویل چې سیاسي پیچلتیاوي باید د خلکو اړتیاو ته د سمدستي رسیدنې مخه ونه نیسي. هغه وویل افغانستان نن په یوه مهمه څلور لاره کې دی. بشري بحران نه یوازې ختم شوی نه دی، بلکې ژور شوی دی. د هغه په وینا میلیونونه افغانان د اقتصاد له نسکورېدو، طبیعي آفتونو، د ژوند اساسي خدماتو له نشټوالي او له عایداتو بې برخې شوي دي او د 2015 کال له پیله تر اوسه تر 1 میلیون ډېر کسان له ایران او پاکستان څخه بیرته راستانه شوي دي. استازی ټینګار وکاو چې د کلونو جګړو پر افغانانو په تیره بیا پر ماشومان او ځوانانو ژور رواني اغیز پرېښی دی او د یوې اوږدمهالې ستراتیژۍ نشټوالی مرستې هم بې نظمی کړی دی. د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلۍ له غونډې د افغانانو تمیسه دي.
نو له دوی څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان په اړه او بیا په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره ښه پلانونه جوړ کړي، د په دې اړه یو اقدام وکړي، ځکه چې په افغانستان کې ورځ تر بلې فقر او بېوزلۍ زیاتېږي او د حل لپاره هیڅ اقدام نشته. نو له دوی څخه مو دا هیله ده چې د افغانستان خلک هیر نه کړي.
افغانستان کې فقر او بېوزلۍ زیاته شوې ده. لنور هوادونه هم افغان ماجرین را شړل کیږي، په زور را وستل کیږي او به تخپل هوا ترستنېږي چې دغه په هوا باندې ډېر غټ بوج دی. زموږ د هیله ده چې په مرستندوی ادارو باندې غږ وکړي چې دوی سره کومکونه وکړي او د کومکونه ګړندي وساتي او ډېری کې ورسره.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
مخکې مو د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د امریکا د استازي په څرګندونو کې واوریدل چې له طالبانو یو غوښتل چې د امریکایي اتباعو برم تکول پای ته ورسوي. ویل کېږي چې له طالبانو سره لا هم افغاني ولاسل امریکایي محمود شاه حبیبي برم تړي. د نوموړي کورنۍ د طالبانو حکومت د ویان دا اداره دوي چې د دوی د عریضې پر بنسټ هر اړخیزه څېړنه کړي او حبیبي له دې ډلې سره نشته. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي ازادي رادیو ته وویل د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه عریضه نه ده منلې. دا اداره هم وکړه چې د امریکا حکومت ورسره ژمنه کړي تر هغه به د طالبانو حکومت سره کوم تعامل ونه کوي چې حبیبي خوشی کړی نه وي. د امریکا حکومت وایي حبیبي نږدې 3 کاله مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی او د هغه د ځای ځایګي د معلوماتو لپاره 5 میلیون ډالر انعام هم ټاکلی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت دویان لدی خبرې ورسته چې د دوی اړوندو ادارو د افغاني ولس له امریکایي محمود شاه حبیبي د اړیکې پر بنسټ څېړنه کړي او نوموړی ورسره نسته. د حبیبي ورور ادا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه اړیکه نه ده منلې او ور مسترد کړي دي. احمد شاه حبیبي د جولای په 15مه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
مورو د دې سره دی او د دې په باندې دی دی باید چې برخلی کې معلوم کړي مشخصه دي ریډ دایته کړې دي د طالبانو کې مګر متاسفانه چې تیمور زنر منلې او ټول رضې مسترد کړې دي نه مشته رسمي جواب را کړې دي د رضې دا نه منلې دا نه رسمي جواب را کړې دي نه پر باندې کار کړې دي دا خبره هم بے ځای ده، دا ادعا بے ځای ده چې د مردارزه په اساس سره په تاسو وګرځیدل او معلومات یې وکړي د په باره کې او دې پیدا نه کړي.
د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ د جولای په درېمه په اعلامیه کې چې خپله ایکسپانه یې خبره کړې وه، ویلي وو چې دوی هیڅ داسې نښه نه ده موندلې چې ثابته کړي حبیبي دې د طالبانو د استخباراتو یا بلې ادارې لخوا نیول سوی وي. په اعلامیه کې ویل شوي وو چې د دوی اړوندو ادارو د حبیبي د کورنۍ دارزي پر بنسټ هر اړخیزه څېړنه کړې ده. په دغه اعلامیه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا هم رد شوې وه چې ګواکې طالبانو نوموړی په پټه نیولای او ساتلای دی. مجاهد ویلی و دوی د یو نظام په توګه د مجرمانو پر ساتلو ته اړتیا نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د انعامونو پروګرام په خپله رسمي پاڼه خبره کړې اعلامیه کې ویلي و چې د طالبانو استخباراتو محمود شاه حبیبي د 2022 کال د اګست په میاشت کې نیولای دی. د حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم د هغه کسانو د خبرو په حواله چې د په خبره محمود شاه حبیبي سره یو ځای نیول شوی و ادعا کوي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو استخباراتو نیولای دی. هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
د سپین ورځ بوتي د کور څخه د جوړ سره او چې کوم وخت دی بيوي تقریبا نشته کسان د دفتر څخه بوتل په هغه وخت کې دی بيوي او کوم وخت دی بيوي 15 پر متر د طالبانو رااله او پر کوم سره چې د کور دی اصل کې تقریبا د 2 ساعتونو د پر تړلې وو. بیا د کور تر پورته سوال ته ټول کتابونه او کمپیوټر وو د نشانو سره یو ورل نو هغه نور همکاران بیا ورسته راغله سوله په شمول د ډرایور هغه هم راغله سو دا نور همکاران سره موږ خبرې وکړې ځینې راته وویل چې دی د سره یو ځای ساتل کېدل د اخبارات پر اساس کې نو هغه ټول تحقیق شوی و د طالبان د خوا څخه دا خپل یو ثبوت دی.
احمد شاه حبیبي دا کوي چې دای او د امریکا حکومت د طالبانو لخوا د ورور د نیول کېدو اړوند ګڼ نور شواهد هم لري چې زربه رسنیو ته وړاندې کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمېر مسؤلان وایي د جولای 8 نه بي پاسپورت او بي ویزي باری موټر چلوونکو لپاره د مهلت ورستې ورسته ټاکل شوی او د دې دوړو درلودل نور ورته حتمی دي. دوی د اندیشنې په څرګندول سره وایي کبل حل لار ونه موندل شي موټر چلوونکو ته داستونز بنه ده او د دوړو غاړو سوداګر به ل جدي ستونزو سره مخامخ شي. مخکې دوی د ټي ای ډي موقت سند پر بنسټ تاګراته کوي چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د مکتوب پر بنسټ د اعتبار موده نور ختمه ده. یو شمېر افغان سوداګر او د سوداګریزو ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وای دی موضوع اندیشته ورته پیدا کړي. نور حال په دې راپور کې
د جولای 8 د بی پاسپورت او بی ویزه سوداګرو موټر چلوونکو لپاره د مهلت ورستۍ ورسته ټاکل شوی او د دې دوړو ترلودل نور ورته حتمی دي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد د دوشنبه په ورځ د جولای په ومه د دې ټکی په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل دوی هیله من دي چې د سنځې ته بل حل لار ووځي کني په خبره د دوړو غاړو سوداګر به لږی د ستونزو سره مخ شي.
درې ورته د پاسپورت تر لاسه کول او د ویزې تر لاسه کول دا ډیر مشکل ده، ستونزمن ده. هیله من دي چې د کابل او اسلام آباد چارواکي دغه ستونزې په هوارولو کې زر ته زره لاس پکاش کچېری بیا د اتم تاریخ د جولای څخه دغه جدي دغه پریکړه تطبیق شي بلا شک چې ده په بندرونو کې خصوصا په تورخم کې سپین بولدک
د یادونې د چې مخکې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوي هوکړې پر بنسټ د سوداګریزو موټر چلوونکو کولای شول چې د ټاټ یا ټي ای ډي موقت سند پر بنسټ له پاسپورت او ویزې پرته هم تګ راتګ وکړي. دا سند چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت او په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ډیپلوماټیکو مامورینو لخوا ورکول کېده یو کلن اعتبار درلود. لومړی شپږ میاشتې د $100 په بدل کې و خو پاتې نور شپږو میاشتو لپاره بیا وړیا و. خو د پاکستان د سوداګرۍ وزارت لخوا د یو مکتوب پر بنسټ چې ازادي راډیو ترلاسه کړی د جولای 8 نیټې وروسته د افغان سوداګریزو موټر چلوونکو او د هغوی د مرستیالانو یا کلینرانو لپاره د ټاټ سند د اعتبار موده نور پای ته رسیږي او د مکتوب په ټکو د او ٹی آر یا د دغه هوا د ترافیکو د شخړې د حل قوانين به په بشپړ ډول پلي کیږي. د یادونه ده چې د ټاټ سنت د اعتبار موده د جولای په 2 منیټه پای ته رسیدلې و. خو د دوړو هوادونو د چرواکو ترمنځ تر خبرو وروسته د جولای تر 2 منیټه وغځول سو. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جولای په 6 اعلان وکړ چې افغان موټر چلوونکو او د سفارت په ټکو ترانسپورټرانو ته د $100 په بدل کې وکلنه ویزا ورکوي چې څو ځلې پرې تاک را تاک کولای سي. په هغه خبر پاڼه کې چې د دغه سفارت په ایکسپانه خبره سوې و راغلي و چې د ویزې غوښتونکي باید د نورو اړینو سندونو ترڅنګ د ټاټ موقت معتبر سند کاپي هم ځان سره ولري. یو شمېر افغان سوداګر او د سوداګریزو ترانسپورتي شرکتونو مسولین هم د افغانستان د سبزیو او تازه میوو په دې فصل کې د پاکستان د حکومت لخوا دا محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. له دې ډلې افغان سوداګر او په تورخم کې د ترانسپورتي شرکت مشر بشرمل عثمان ازادي راډیو ته وویل
نن سبا کې چې پاکستان د زیخدم کې دا افغانستان لپاره ډېر زیاته ضربه ده. لکه نن سبا د افغانستان لپاره دا دلته د افغانستان سبزی سیزن شروع شو دلته دې دا مسله جوړه زمونږ غوښتنه خدا ده چې اول غوښتنه د ترانسپورت چې څومره اسانتیا ورکي باید اسانتیا کېږي باید ورکړل شي ځکه چې دواړو ملکونو ترمنځ وایي دومره یو ذریعه ده چې ترانسپورت ده. پر یو تورخم باندې غلام خان خو بند دی
بل افغان سوداګر حاجی عبدالحد هم ازادي رادیو سره ورته ستونزه مطرح کړه.
د افغانستان د خاصه د ترکیب باید برابر شي ځکه چې دا د پاکستان د خاصه پیشنهاد شوی دی چې موږ د یو کال لپاره لږه ورکو. د افغانستان سوداګری ته خوکه ګرځان رسیږي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزي یو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. مخکې هم پاکستان سره د سوداګری په برخه کې بیلابیل ستونزې موجودې وي. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې د مسولینو د معلوماتو پر بنسټ د غهیوت سره سوداګری تر 60% هم کمه شوې ده. د یادونه ده چې دا ستونزه داسې مهال چې په دې وروستیو کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د نښتو له امله په بندر عباس او چابهار کې وخت نا وخت د افغانستان د سوداګریزې راکړې ورکړې پر وړاندې ستونزې پیښیږي. دغه شان له هغې مخکې هم د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او د واګه بندر د تړل کېدو له امله هند سره سوداګري هم اغیزمنه شوې ده.
پر کلتوري اقتصادي او ټولنيزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
له ایران څخه د افغان کډوالو د وټولو لپاره له ورکړل شوی مهلت سره هم مهاله یو شمیر کډوال وی له زیاتیدونکو فشار او سخت حالت سره مخامخ دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې په وروستیو ورځو کې ایرانی پولیسو په بیلابیلو شهرونو کې د تلاشۍ پوسې زیاتې کړي او بیا اسناد کډوال نشي کولای ان لخپلو کورونو ووسی. د ایران حکومت په خپل هیواد کې میشتو بیا اسناد افغان کډوالو او د سرشمیرنې کارت لرونکو ته د دې هیواد د وتلو لپاره د جولای شپږمه وروستۍ نیټه ټاکلې وه. د دې موضوع تفصیل
په ایران کې میشت د شپږکسیزي کورنۍ سرپرست حفیظ الله چې د سرشمیرنې د پاڼې موده یې د یکشنبه په ورځ پای ته رسیدلې وایي په ایران کې د ټولو افغانانو کډوالو ژوند ستونزمن شوی. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې هر شی بعد پولیسو لوري د دوی د نیولو ویره موجوده ده او خپل کورونو نشي وتلی خو د اقتصادي ستونزو له امله افغانستان ته د بیرته تګ توانایي هم نه لري.
اوس مهال په سخت حالت کې یو. زموږ سیم کارتونه بند شوي دي همدا چې له کوره ووځي نیول کیږي. تازه یې زموږ یو خپلوان نیولی کورنۍ دلته پاتې ده او دا یې افغانستان ته اړولی دی. هر ځای چې افغانان ګوري نیسي. ما د کور کرایه چې مخکې مې ورکړې هغه مې پاتې ده. تر اوسه د کور مالک زما پیسې نه دي راکړي. په تمه یم چې پیسې مې راکړي چې د لارې کرایه پرې وکم.
په ایران کې میشت یو بل افغان کاریګر چې د غلطه په یو فابریکه کې کار کوي او نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنه وښوده. نوموړي وویل چې ایرانی پولیسو د دوی کارځای ته د تګ راتګ په لاره د پلټنې پوستې ډېرې کړې او دا او نور افغان کاریګر د نیولو له ویرې له کارخونو نشي وتلی.
اوس مهال موږ هغه الوتونکو ته ورته یو چې له ویرې له خپلو پنجرو نشو وتلی. ترڅو ښکارا نشو. د پلټنې دومره ډېرې پوستې جوړې کړې دي چې ان موږ روغتون ته نشو تللی.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې ایراني چارواکو اعلان کړی چې په دې هیواد کې افغان کډوالو ته د ورکړل شویو سرشمیرنې کارتونو موده پای ته رسیدلې او دغه افغان کډوال دي د جولای تر شپږمې له دې هیواد ووځي کنه په وړاندې به یې قانوني اجرات وشي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو مرکز مشر نادر یار احمدي نیکدي یوه میاشت وړاندې په یو ټلویزیوني پروګرام کې ویلي وو چې تر تیر کال پورې په ایران کې 2,00,000 بیا اسناد افغان کډوال موجود ول. نوموړي ویلي وو چې د تیر کال په فبروري میاشت کې د 2,000,000 نورو بهرنیو ادباو د سرشمیرنې د پاڼو د مودي په پای ته رسیدو سره په دې هیواد کې د بیا اسناد کډوالو شمیر 4,000,000 او 0,000 ته رسیدلې. نوموړي ویلي چې د سرشمیرنې د پاڼو لرونکو 2,000,000 کسانو له ډلې 50% کسانو له ایرانه د وتلو اسناد ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې د سرشمیرنې پاڼې په 2020 کال کې د ایران د کورنیو چارو وزارت لخوا له 2,000,000 څخه زیات افغان کډوالو ته د لنډمهاله پیژند پاڼو په توګه ورکړل شول. د دغه پاڼو لرونکي افغان کډوال په بیلابیلو کټګوریو وویشل شوي وو. په دوی کې هغه کسان شامل وو چې د ویزې یا پاسپورتونو موده یې پای ته رسېدلې یا یې له ایراني اتباعو سره ودونه کړي، د کار کولو کارت لرونکي کارګران او یا هم د تیر جمهوري حکومت هغه سرتیري یا چارواکي وو چې ژوند یې په خطر کې وو. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان د وسلوال پوځ یو غړي چې په روسیو کې له ایرانه ایستل شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له امنیتي، رواني او روحي پلوه ځان خوندي نه احساسوي.
له ایران راغلو خو دلته هیڅ روحي او رواني امنیت نه لرو. په بیلابیلو ولایتونو کې نامعلومو کسانو د تیر جمهوري حکومت نظامیانو وژلي. موږ هم سخت په ویره کې یو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي له ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونې په اړه د ایراني چارواکو له وروستیو اعلانونو وروسته له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې د روان کال د مئی میاشتې په وروستیو کې خپره شوی ویلي چې له ایرانه د جبري ستنونې پلان به په دې هیواد کې شاوخوا 4,000,000 افغان کډوال اغېزمن کړي. د فرانسې خبري اژانس د IOM له قوله ویلي و چې د جون له لومړۍ د جولای تر 15مې له 15,000 ډېر افغان کډوال له ایرانه راستانه شوي. نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی له پراخه بېوزلۍ، فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي ځورونو سره مخ کوي.
د پکتیا ولایت په جانیخیل ولسوالۍ کې د دیرش بستري روغتون د جوړولو چاري بیا پیل شوې. دغه روغتون د جوړولو کار شاوخوا وکاله بخوا د جمهوریت پر مهال پیل شوی و، خو د نظام د بدلون له کبله نیمګړی پاتې شو. د دې روغتون د پاتې چارو د بشپړېدو او د وسایلو او امکاناتو د تجهیز او اکمال لپاره 50,000,000 افغانۍ ځانګړې شوې دي. نور حال د نجیب الله الوخید په راپور کې واوري.
د پکتیا ولایت د جانخیل د ولسوالۍ روغتون ساختماني کارونه چې اوه کاله مخکې پیل شوي ول او د سیاسي بدلونونو له کبله یې چارې نیمګړې پاتې شوې، د ودانۍ په ګډون د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روغتون د چارو د بشپړولو او په دې روغتون کې د اړینو طبي او تخنیکی وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 50,000,000 افغانۍ ځانګړي شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوي برابروي چې خلک تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل
چې لارې پراتې دي سپینې صحې دي او عوام خلک سی خدماتو ته لاسرسی نه لري، هغه ته هم موږ هلته کلینیکونه جوړ کړو، روغتونونه جوړ کړو.
د جانخیل روغتیایي کارکوونکي وایي دوی وړ روغتیا پالان لري، خو د امکاناتو، وسایلو او ټکنالوژۍ د نشتون له کبله درملنه نیمګړې وه. د یاد سیمې یو ډاکټر موسی خان وایي د روغتون د چارو په بشپړېدو سره به د دوی په خدمتونو کې ښه والی راشي.
موږ دلته که ښه ډاکټران ښه قدرونه ولرو خو امکانات زموږ سره نشته. د موږ د زړه ارمان دا دی چې موږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهزه لابراتوار ولرو، مجهزه معاینه خانه ولرو، مجهزه د آپریشن تھیټر ولرو. دا د موږ یوازینی ارمان دی او دا به د موږ غټه اړتیا پوره کړي چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې کړو.
بلخوا ځای خلک بیا د روغتون لپاره د مجهز ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روغتون په اصلي طبي ټکنالوژۍ، معیاري درملو او پوهو او تجربه لرونکو ډاکټرانو هم سمبال شي. د یاد سیمې دوه تنه اوسیدونکي نور راجان او عزیز الله وایي
د دې لپاره ضرورت تجهیز ته دی، امکاناتو ته دی، وسایلو ته دی، لابراتوارو ته دی، نورو تجهیزاتو ضرورتونو ته دی. په کامله معنا یې ته په خلای کا، په کامله معنا یې ته خدمات ورکا. که د پرسونل کمبود لرم، پرسونل می وکیت سره کمبود بوی.
دا روغتون با جوړ شي خو ډاکټر ته ضرورت لرو، امبولانس ته ضرورت لرو، او کوم وسایل چې د دې روغتون د پاره وي نورو روغتونو کې که په مرکزی کې، په ګردیز، په کابل کې، مونږ هم داسې ډاکتران غواړو، سامان غواړو. که چیرته دا روغتون جوړ شي او سامان یې نه وي، بلاخره کومه ګټه د جانخیل ولس ته نشي رسوله.
جانخیل د مساحت له پلوه د پکتیا په نسبتا لوی ولسوالۍ کې راځي، چې په تېر کې د جګړو له کبله یې اوسېدونکي د ژوند له ډېریو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي. د جانخیل اوسېدونکي د څمکنیو او یاد ولسوالۍ ترمنځ د 20 کیلومتره سړک د اساسې جوړولو، د یاد ولسوالۍ په ځینو لرې پرتو سیمو کې د وړو روغتیایي مرکزونو د ایجاد، او د دوی د ماشومانو لپاره د ښوونې روزنې د زمینو د برابرولو غوښتنې هم شریکوي.
facebook.com/azadiradio
ده آزادی ملمه.
شبانه جان ستړي مشي پروگرام ته بخیر راغلی. که په پیل کې راته وایست تاسو څوم صنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لزده کړه پات شوې؟
سلام علیکم پریده جان، تاسو او د ازادي راډیو قطرمن اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسی. طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزي پر سم سم کې وو، او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډیر یو سخت ورځ وو او نه هیریدونکې ورځ وو.
در امتحان په هغه ورځ بیا ورکړو
ډیر جالب وو، ځکه چې په هغه ورځ ما یعنی د هغه ورځ نه زه ډېرې بدې خاطرې لرم. په اولو کې زما د نږدې ملګری مور وفات شوې وه چې د هغو ته هم خفه وو په دې کې. یعنی یو امتحان مو ورکړلو، خو که څه ښه وو څه بد وو، دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه. خو امتحان مو خلاص شولو، کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډېر غال مغال وو، او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم، دغه فضا چې وه ډېره یو سپیره باد او ګرمي دا ټول سره ګډ شوي وو.
دغه نه مخکې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا دغه ورځ وګورئ، داسې باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو، یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو، نیکونو، یا نږدې دوستانو، یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وویل چې دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي، او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو، او په کور پاتې شو، کلونه کلونه باندې وخت تیر شي، هېڅ مو فکر نه و کړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي، بیرته به طالبان واکمن کیږي؟
هېڅکله دا خبر مو هېڅکله هم په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې، یعنی مخکې وختونو کې، از ما نه هېرېږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله، ځکه زه هم ډېره کوچنی وم، هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې دلداره به چا دسې نه شوای کړلی، هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی 4 کاله تېر شول، په کور ناسته یې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلودو، خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه لرم.
په کور کې چې ناست یاست، یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي، یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی، ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي، او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې، مثلا یوټیوب چینل، یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي، شعرونه ویل، یا دې ته ورته نور فعالیتونه. او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې، مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو داشې، خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې بل تاسو وپوښتم، او شاعري یادونه مو وکړه، که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسو واورم، ذهن نور ته ځان آماده کړئ. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وایي، د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې، کوم څه درسره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې ساتلی وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډیره ګرانه ده، زه هیڅ کله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډیر د غمو حافظت کوم. هغه زما خاطرات کتابچه ده چې ځینو د مکتب خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلې دي، او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواد بهر دي، په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي، زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعیا زه یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژني، بېرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه و چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د هم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه درسره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې، نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي پیله.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو، کله خبرې کوو، نو همالته مساتید وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لایق مې کې واز شوخوي
او کوم، یعنی په غو ډیرو ټمبل شاګردانو کې نه وم، خو دې هغه چې خبره ده د اول نمره او نمره سره ډیره ګرځیدلم، ځکه چې مثلا دومره لایق نوم چې زمیم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق وم په بی ګروپ کې وم، او کله چې ګروپونه نو تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم، کله د لاسونه پورته شوي وم، هم نو گزاره مې کړله.
یاد شي اول ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اسم کله مې نه ویریږي، زما مور مریضه وه، نو د ما د موږ هم سیه وه، هغه زما صنفی وه، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه و، نو نور څوکره ومه ښوونځي ته بوزي. کله چې زما د ملګری زما د وړکیتوب هغه لومړنی ملګری مروان میکي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لري اوس هم شته ده، نو هغه په مکتب کې شاملوله. راغله ماته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره په کار دي، هغه یې ماته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مور مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب، ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅ کله مې یاده نه وځي.
له هغې راوروسته همدا ملګری چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې.
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څخه په یو صنف کې وم، بیا د ځینو ستونزو له امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر و یا مثلا نګرانه به نه پیدا کېدله، بیا موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم، زما د مای وه لور وه ستوری نومېده، هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل، یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې څخه وم، یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې څخه په یو صنف کې نه وم، یعنې تر لسم صنفه پورې د مروې څخه وم.
تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي، ستاسو په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه، چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده، په دو د ملګرو په ګروپ کې دی، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
ما نقل ورکوم، خو دا د عملو مې بیا ښه کار نه کوي چې په نقل کې به ګیر شوم، په ګیل یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي، کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساينس پښتو تاسو مده خوښ مې مې نو ټول مې زه کېدل، خو چې مې نه زه کېدل هغه یو زو تا خره پورې مې زنه شو.
اوس هم پوهیږي چې دوه دوه څوک یې
دوه دوه څوک څلور کې خو خنور پښتنه ته به نه زه کېدل، یا زه نه مې خوښیږي یا نه مې زده در یو.
شبانه جانې که په دې اړه ته وایاس، د خونځي سربیره په کور کې چې اوس یاستې و مول چې اشپزي مورنګ رنګ زده کړې ده، څه خه په خې څه دې زده کړې دي؟
پلاو، منتو، آشک، زمایت نهی دیگه، یعنی که زه ارزه کنم لوبیا یادم لوبیا.
دا بخول موس ورت زده کرل؟
زکه چه مکتب وقت که کچونه ایوام، زه مکتب که مثلا زه پینزه کلان هم چه مکتب که چون تلسم صفه پوری کل چه اسم زه خاطره ریاده وام، ده یه دلسم زه خاطره کله کینو بیوایم چې یعنی مو څومره کله وایم جاهل وو پیس نه پوهېده ما کله کله زړه نه وو پاک ورڅ م زر منل پرته باندې مثلا چې کومه خبر به وش بله دا تیر ورځو کې نو ما د ملوري و خبر یاد کوي چې څه نه ایریږي و ورځ ما زری کور تروري و او د مکتب ازری وای ما د مکتب کې ویلو کته ازری د مکتب کور ته یو څه کور مور اخلي و زه د سبا پورې په دې فکر کې چې د ازری سره خبرې چې کور مور ونه اخلي
و خان جالبه ده د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وای څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل د شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی
کله چې مکتب کې مو زما ډېر په خېټه مثلا انانسري وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم ته په سم کې تر ټولو کوچنی وم هیڅ وخت نه راکولو د دې نه ډېر څه اورېدلم زموږ یو سم په یوه د لغمون و نو هغه ډېره تکړه وم مشه به د سم کومه خبره کې دا سر پیلي به وای هغه ته به ور ورکولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې وکمن شول او زه په لومړی ورځ مکتب ته ولاړم نو بیس د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې څه باید اتمن بهره طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریالی نو دغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو دغې نه وروسته وروسته زه مرتویزونو ته لاړم بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ او یعنې د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره یعنې چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه چې ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه م اوسه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووینم د مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکله چې مکتب مخکې نه خو وخت و کله چې طالبان په افغانستان وکنه شوه بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څوک وي خبر یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل لور اوس خو د مکتب نه دی ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نشي رسېدلی او ته مکتب نه دی ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې اندقلي ورسنۍ ته ځان ورسې سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویله مکتبه
وقیل دا ډیره سخته و اول که مو د خبرې ته بدون دونه چې د مکتب نه فارغ او میانه مو تاسو پښتنه یو مثلا ډیره خبرې په کې راځي که چیرته یو انجلۍ رسنۍ ته لاړ شي پښتنه کې ډیر غټ عیب ورته جوړیږي نو لومړی مو خپل ټولنې خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېر غټ مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم اوس له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
بې امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش ما هم اخیستی
په ولو کې مې به امتیاز کار کړی دی د یوټیوب چینل سره مې کار کړلو نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغه څه به امتیاز ووته تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې
یعنې زه کوم زما پلار ډېر مهربانه انسان دی د هغه یعنی هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي هېڅ هم نه دي ورتلي که پیسې به وي که به نه وي یعنې تاسو په پرې اخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي ورته دي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ما ته یې کړي چې څلور شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا لکه موخ نه چې خوندي بن شوې د زنه نجونې نه بلکې د نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خود باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې
زمونه خو الحمدلله خیر دوه ځلې شوي خو بیا چې ما قناعت ورکړی منلی خو د سنفیا نه مې د مرګر نه مې د ډیرو نه خبره شوم ماته اته د سنجونی وی چې زما په یاد کې ته مونږ هم کوچنی وی زه اوس خبر شوم چې غوی د اولادونو څخه شوی ودونه یې کړی دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د سنجونی ولې نه دي توانېدل چې کورنۍ او تقینات
اسما په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا اوس کوم کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شم کورنۍ ته په دې موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته وی درس ته کومه وایي په کومه باندې یعنی ته دیني درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم یو کې مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شي ته څه رقم غواړي خبريواله شي ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شي په کوم طریق باندې نور قناعت په اړه هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدالار پات کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر وو ځکه چې دلته نور د قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټر شم هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کیږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نشو ورته زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم نجونو چې نام صنفیانې ملګري دي یادې کړي دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې
خبر نتری لرم فقط دومره خبره شیم مثلا چه ما تولیشی شکی بانه نامزاد شوه یا در نامزاد شوه یا در فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شیم نورز کمه اری که نورز لرم چیز پویشم چه سمره بخوشحال خلا یو دو چه خبر ایم یو پکر دیر خفاده خب بله خیلی خوشحاله دل
کله دی خپل بیا په دې موضوع فکر کړای د مثلا کورنۍ کې فشار عمرانه وړي یو کال نور په کور پات شي خدای شو واده وکي په دې فکر کړای
پریخ می فکر نه دی کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم هر څنګه چې کی لکه څنګه به چې مکتب نه ویلای زه خبریال شوم هم دغه سپورم چې هر څنګه کی دی دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زده زه خپل زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل برسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي او د هیله مې پوره شي نو د خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کې موږ څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هیڅ نه جوړي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه وو سره نه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وکابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا او په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنی زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی زده کله آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وصل نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه په کې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما یو شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي خو زما حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسو ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه وه په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه
یو لومړی یوټیوب چینل کوم چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وایي چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول بیا ما غوړوندې کول د یو شعر په میویل ورسله غي څومره چې وخت وته لوز ما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرې ده یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله څومره مې شعر ویل او څومره چې د خلکو خوښېدل مې ځل چې ما شعرونه خوښېدل همداسې ورو ورو ما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه تر دې چې ما د طالبانو مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو داسې ګډ وړانده وو چې دغه شعرونه هم زه ډېرې جالبې خاطرې لرم خو ورسله غي ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو
هغه ډېر چلب شعر وو زما د کاکا کې دا هغه یم ډېر خوسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی وو پکې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یمه جانان یم دا ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسو د نورو شاعرانو شعرونه دکلي مکوئ وایي دې کې ټول موضوع به په دې راڅرخي چې جنان او درد او غم په دې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد ته شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي حماسي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي که موږ ته کوم شعر ووایې.
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی نو تا به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه. اوف اوف زما وطنه ورځ تر بلې را نړېږي.
که په دې راته وایې شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسو ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېر آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې ترنه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې؟ برعکس، مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او د خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري. او نور کومه ستونزه نشته د کورنۍ نه، یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنې کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي. مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو اتمن به په دې کې کومه ستونزه وي، اتمن به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر، یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید اتمن دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه 14 کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم. یعنی یو څه یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼی داسې دي که په سر دې کېښودې ټیټوي دي، او که د پښو لاندې دې کېږګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي؟ او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې یې واده نه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنې زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه کور دی ودان ژوندی اوسې شبانه جانې چې وخت پرې خود راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړي. هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه.
ډیر زیات مننه ستاسو نن چې ما ته په خبرونه کې وخت راکړ.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
Yeah.